یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، دولس بجې شوې. په پی یو استودیو کې مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، اوري چې افغان چارواکي هیله شي چې د قطر په خبرو کې پرمختګ به د انقرې له خبرو سره مرسته وکړي. خبرونه احمد تکل د افغانستان او نړۍ په خبرونو پیلوي.
د امریکا استخباراتو ویلي ک امریکایي پوځیان د ګډ حکومت له جوړېدو مخکې وزي، نو ښایي طالبان په دوه دریو کلونو کې افغانستان ونیسي. د میدان وردګو ولایت چارواکي ادعا کوي چې طالبانو 14 ملکیان برمته کړي، او برازیل وایي د کورونا وایرس ضد 2 کاندید واکسینونه یې جوړ کړي دي. بشپړ خبرونه. د امریکا استخباراتي ادارو د جو بایدن ادارې ته ویلي چې امریکایي ځواکونه د یو ګډ حکومت له جوړېدو مخکې افغانستان اوزي، نو ښایي طالبان په دوه دریو کلونو کې افغانستان ونیسي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې دا خبر د یو شمیر چارواکو په وینا چې نومونه یې نه دي اخیستل شوي خپور کړی. د چارواکو ویلي چې که طالبان افغانستان په زور ونیسي، نو القاعده شبکې ته به اجازه ورکړي چې یو ځل بیا په افغانستان کې سره منظمه شي. د نیویورک ټایمز پر راپور کې راغلی چې امریکایي چارواکي له دې راپور وروسته اوس د دې نظر پلوي کوي چې امریکایي ځواکونه د می د لومړۍ نیټې له مهلت څخه ورها خو هم په افغانستان کې پاتې شي. په همدې حال کې طالبانو ګواښ کړی چې که ټول بهرني ځواکونه د سولې له تړون سره سم په ټاکلي وخت له افغانستانه ونه وځي، نو د هغوی پر ضد به جګړه پیل کړي. د طالبانو ویاند دا ګواښ پرون په یوه اعلامیه کې وکړ. د 2000 کال په فبروري میاشت کې امریکا او طالبانو په قطر کې د سولې او تړون لاسلیک کړ چې لمخې امریکا د یو لړ شرایطو په بدل کې د ساګني کال د میتر لومړی نیټې له افغانستانه د خپل ټولو ځواکونو د ایستلو ژمنه وکړه. جرمني د پنځمه په ورځ په افغانستان کې د خپل ماموریت موده اوږده کړه، او له هغه مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل چې د تخنیکی ستونزو له کبله د می تر لومړۍ نیټې به له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل ګران کار وي. د میدان وردګو ولایت چارواکي ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو 14 ملکیان برمته کړي دي. د میدان وردګو د امنیت قمندانې ویان حاجی محمد هوفیانی تیر شپه آزادۍ رادیو ته وویل چې د دې برمته وځینې بیرته خوشی شوې دي.
تقریبا یو لس نفر جاویز او د مرکز میدان وردګ په دغه مارکې یو لس نفر دوی تک کده کړی وو طالبانو، بیا یې 3 نفر بیرته خوشی کړی وو.
د ښاغلي هوفیانی په وینا د ملکي وګړو د برمته کولو دا پیښه دوه اونۍ مخکې شوې ده. لازادې رادیو خبرونه اوري. برازیل چې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمیره بي ساري کچه تلوړه شوې ده، د کورونا وایرس ضد خپل دوه کاندید واکسینونه جوړ کړي دي. پرون د مارچ په 16 د دې کاندید واکسینونو له اعلانېدو سره سم د هیواد په یو ورځ کې په کووید 19 ناروغۍ د 3,650 کسانو د مړینې خبر ورکړ. د جنوبي امریکا د هیواد پرون له دې مخکې په کورونا وایرس د اخته کسانو څخه باندې 1,000,000 موارد ثبت کړي وو. د ویرونکو شمیرو برازیل د دې او بعد سرایت په مرکز بدل کړی دی. برازیل خپل کاندید واکسینونه داسې مهال اعلانوي چې د کورونا وایرس د یوې ډېرې ځانګړې ساري باندې د مخنیوي هڅه کوي. په برازیل کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو ټول شمیر 3,000,000 کسانو ته رسیدلی چې د متحدو ایالاتونو له نږدې 5,500,000 مړینو وروسته دوهمه لویه شمیره ده. د روسیې د دفاع مرستیال وزیر نن د مارچ په 28 د میانمار د وسلوالو ځواکونو د ځانګړې ورځې په مناسبت په جوړ شوي پریډ کې برخه واخیسته. د میانمار یا برما د پوځي حکومت د واکمنې ډلې مشر جنرال مین اونګ هلاینګ د دې ورځې په مناسبت د وینا پر مهال روسیا د میانمار نږدې ملګری وبلله. هغه په دې ټلویزیوني وینا کې همداراز د انتخاباتو د ترسره کولو ژمنه وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الکساندر فومین له مین اونګ هلاینګ سره له لیدنې وروسته په پوځي پریډ کې خواخسته. په میانمار کې د فبروري د لومړۍ نیټې له کودتا وروسته چې په نتیجه کې پوځي شورا واکمنه شوه، پرله پسې اعتراضونه روان دي. پرون د فعالانو یوې ټولنې اعلان وکړ چې په دې اعتراضونو کې له 300 زیات کسان وژل شوي دي. او بلاروس د یوروویژن د سندرو له سیالیو حذف شو. د بلاروس لخوا د دې میاشتې په لومړیو کې دې سیالۍ ته د ګلاسی زمیتا ډلې وړاندې شوې سندره چې نوم یې و زه به یې در زده کړم رات شوه. د سندرې په شعر کې راغلی و چې زه به دا دروښیم چې نغمې ته څنګه وناڅې. پر دې شعر اعتراض وشو چې د بلاروس د مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا پر ضد پر مظاهرو د ملنډو لپاره ویل شوی دی. د اروپا د خپرونو اتحادیې بلاروس ته چانس ورکړ چې د مارچ تر شپږویشتمې پورې یوه بله سندره ورولیږي. دا نیټه پرون تیره شوه او اوس دا اتحادیه وایي چې بلاروس به د یوروویژن د سندرو په 15مه سیالۍ کې برخه ونخلي. د یوروویژن سږنۍ سیالۍ د مې له 18مې تر 22مې نیټې پورې د هالنډ په روتردام ښار کې ترسره کیږي.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. افغان چارواکي هیله شي چې د قطر په خبرو کې پرمختګ به د انقرې له خبرو سره مرسته وکړي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي طالبانو شپاړس ملکیان برمته کړي. د کونړ د ماڼوګي ولسوالۍ د روغتون لپاره ودانۍ جوړه شوه.
یو خدای غږ دلته فاصله ډیره زیاته محدوده وه. د مریضانو د بستر خونه ډیرې وړې وې. بعضې سامان نه و چې موږ سره وو. امکانات نه و چې په اتاقونو کې ځای په ځای کړو. د مریضانو بستر، د مریضانو نور خدمات.
په کابل کې د کمال خان بند په ویاړ د ملي لوبډلې لوبغاړي په خپل منځ کې سیالي وکړه
او خوښي ورکوي. ځنګړې مننه کوو چې تاسو.
په پلاسمینه کابل کې د سولې لپاره د کاغذ باد فستیوال جوړ شو.
له دواړو خواو نه مو غوښتنه دا ده چې انعطاف وکړي او د ځوانانو او د خلکو دغه غوښتنې ته لبای کوي.
او برازیل د کورونا پر ضد دوه ډوله واکسینونه جوړ کړي. د افغانستان د ملي مصالحه عالی شورا مرستیال حاجی عزیز الله دین محمد وای په دوحه کې پروانو بین الافغانی خبرو کې پرمختګ شوی دی. شاغل دین محمد نن آزادی رادیو ته وویل د دوحه په مذاکراتو کې هر ډول پرمختګ به د نورو مذاکراتو لپاره ګټور تمام شي. په ورته وخت کې په دوحه کې د افغانستان حکومت د مذاکراتي ډلوي د افغانستان د حکومت مذاکراتي ډلوي له ایجنډا سره سم د دوړو خو ترمز مذاکرات روان دي. طالبان هم دا خبره تاییدوي. نور حال د اوسنی رادیو خبريال هم دا شیبه د ټلیفون لاري راکوي. مهرباني.
په داسې حال کې چې ترکی غونډې ته چمتووالی روان ده، د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال وایي چې د دوهې په خبرو کې پرمختګونه سوي دي. د دغه شورا مرستیال حاجی عزیز الله دین محمد نن ازادي رادیو ته وویل چې د دغه خبرو کې پرمختګ به د بل هر ډول غونډو لپاره چمتووالی یا ګټور تمام شي. حاجی دین محمد ازادي رادیو ته وویل
دا د قطر مذاکرات او چې زو معلومات لرم د ورځو کې دوی سره ناستو او په ډیرو خبرو کې پرمختګ هم کړو او کار څومره د قطر په مذاکراتو کې یعنی دوی زر موافقه ته ورسیږي. زه یقین لرم چې دا کومور کوم خبره کې دا غي محمد ګرځي ځکه مسلې بدلته باشي او هڅي او نور کارونه به آسان کړي.
خغلی دین محمد کته هم د پرمختګونو په اړه ځات معلومات ورنکړل خو په دوحه کې د افغانستان د مذاکراتي ټیم غړی شریف زرمتی ازادي رادیو ته ول چې ایجنډا سره سم دواړه ټیمونه خپل منځ کې خبرې کی او د خبرې نور هر ډول خبرې به دغه مذاکراتو لپاره ملاتړ حیثیت ولري. د طالبانو وینځ به الله مجاهد هم ازادي رادیو ته ول چې پلان سره سم خبرې روانې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د حرکت انقلاب اسلامي مردم افغانستان ګوند مشر عبدالحکیم منیب نن په کابل کې یو خبری کانفرنس کې له طالبانو وغوښتل چې مذاکرات وکړي او اوربند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې جرمني په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د حضور د تمدید خبره کړې وه. بله،
بله ډیر مننه د ازادي رادیو خبريالو چې د سولې د عالی شورا د مرستيال په قول ویل چې په قطر کې د افغانانو ترمنس په خبرو کې پرمختګ رامسته شوی دی، یعنی د خبري تر په خوا چټکی شوې دي. د پرسیال کې چې یو شمیر امریکایي چارواکو ویل دي چې د افغانستان څخه د دغه هیواد د توکونو استل د افغانستان د سولې په خبرو کې لپاره مختک سره وتړل شي. د امریکا استخباراتي ادارو د جو بایدن ادارې ته ویل دي چې امریکایي ځواکونه مخې تر دې له افغانستانه ووزي چې یو ګډ حکومت په دې هیواد کې جوړ شي. شاید طالبان په دو یا درو کلونو کې افغانستان ونیسي. نیویارک ټایمز ورسپانې دا خبر د یو شمیر چارواکو په وینا چې نمونه ندی اخیستل شوی خبر کړی دی. د چارواکو د هم ویلي دي چې کچیرته طالبان په زور افغانستان ونیسي، القاعده شبکې ته به اجازه ورکړي چې بیا په افغانستان کې سره منظم شي. چارواکي په میدان وردګ ولایت کې وایي چې وسلوالو طالبانو شپارس ملکیان برمته کړی دي. دغه ولایت ځایي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو دا کسان دوی ونې وړاندې برمته کړی، خو لا هم یو شمیر له طالبانو سره برمته دي. په دې اړه هم راپور لرو.
د میدان وردګ ولایت د امنی کومندانی ویان څارنه جو محمد هوفیانی تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې یاد ملکی کسان وسلوالو طالبانو د میدان شار او جلریز ولسوالی ترمنز د زیولاتو په سیمه کې دوی ونې وړاندې ل موټر څخه ښکته کړي او برمته کړي وو. نو موري وای د یادو کسانو شمیر چې ولستانه وو لړلې څلور تنه بیرته وسلوالو طالبانو آزاد کړي او په خبرې چې پاتې وته نه لا هم د وسلوالو طالبانو سره دي.
تقریبا یو لس نفر از جلویز که در جلویز در مرز نا در جلویز و در مرکز میدان وردک و قدر مرز که یو لس نفر دوی تا کده کرده و طالبانو بیاین سالو نفر بیرد خوشی کرده و او نوری
د جلریز ولسوالی ولسوال عباسین سروری بیا د وسلوالو طالبانو للوري د برمتسو ملکی کسانو شمیر شپانستانه یادوي. نموړی وای وسلوالو طالبانو د یادو برمتسو کسانو لړلې نه ته نبیر تازه کړي او وته نه لا هم ورسره دي.
د هوت په ترشتم تاریخ باندې طالبانو د زیوالاتو په ساحه کې چې د جلریز ولسوالی مربوطه شپانستانه ملکی وګړي د موټر نشته تکړي راغله جملې نه نه ته نه تاریخ دی او غته نو سره اوس هم باندې دی دولت سره همکاري کوي او موږ سره همکاري کوي. په دې خاطر چې بدغه اوزه کې دی نفوس پیدا کی او یا هدف دا دی ولسوالۍ ته سقوط ورکړي.
خود دغه ولایت د ولایتي شورا غړي شریف الله وتک بیا ازادي راډیو ته ویل چې په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لوري د برمتسو کسانو شمیراته ته نه دي. نو موړي وایي یاد کسان اوس هم د وسلوالو طالبانو سره دي او په خبره چې طالبانو تر اوسه پورې یو کس هم نه دی آزاد کړی.
څه وته نه طالب ورور و هغه کته کړای و دولت جلیز ولسوالی که آقا در باگرام تای بود نو دیگه پواجه که سر در طالب جیک سوای و در مامان خیل و نده فاروق پا نامو بنده نید طالبان جلیز ولسوالی نیست اخبارات و مسئول ده آقا پا در واجه که نخبل دیورور پا مقابل ملکی خلق تکری و
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دیاړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د یادو ملکی کسانو د آزادولو لپاره د قومي مخورو پر موټ هڅې پیل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وای د محل شاوخوا 2200 ټنه مڼې په میدان وردګ ولایت کې د معیاري سړو خونو د نشټوال لامل د خرابېدو لګواخ سره مخ دي. د دغه خونې مرستيال یونس مومن نن ازادي راډیو ته ویل چې د غستونزه د مڼو سوداګرو او باغلرونکو له سوداګرۍ خونی سره د یوې ناستې پر مهال مطرح کړي ده. خغلی مومن زیاته کړه چې دغه خونه بل اړوندو څنګه په سنگړې توګه د کرنې او بولګولو او مالداري او صنعت او سوداګرۍ وزارت سره شریک کړي. همدارنګ د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی او د منو د صدرونکو یو شمېر استازیو میدان وردګ ولایت ته سفر کړی تر څو د 2200 ټنه منو ذخیره وګوري او د صادراتو سکتور ژر تر ژره عمل وکړي چې بغلرونکو ته زیان ونه رسیږي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د خرڅلو او صادراتو د میکانیزم د ورستي کولو په موخه له خصوصي سکتور سره ناسته ترسره کړه. د دغه وزارت ویان محمد عزیز غروال نن نازد رډیو ته ویل چې په دې کتنه کې په اړوندو موضوعاتو بحث او خبري شوي. نوموړي ویل چې د قانون او پټرولیم وزارت غواړي چې د اغیزناکو پروګرامونو په طرحه کولو سره نړیوالو او ملي پانګوالو ته د پانګونې اسانتیاوي برابرې کړي ترڅو د ملي عوایدو د زیاتېدو او د کاري فرصتونو د ایجادولو زمینه برابر شي. خغلی غروال وای په غونډه کې پریکړه وشوه چې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د سوداګرو او پنګوالو نظرونه هم د سوداګرو په طرز عمل کې شامل شي. ټاکل شوی چې دغه نظریات په هغه غونډه کې تایید شي چې راتلونکي پنځشنبه جوړیږي او بیا به د ورستي کېدو لپاره د اقتصاد عالی شورا ته وړاندې شي. او د کابل په شهزاده سرایکی لسنې او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر و وی افغانۍ دیرش پوله، یو یورو یو نوی افغانۍ لس پوله، یو انګلیسي پاوند یو سل پنځه افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځوس پوله، زر ایرانی تومان درې افغانۍ پنځلس پوله، زر هندي روپۍ یو زر اویا افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه یو نوی افغانۍ.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي باور لري چې د طالبانو له لوري د جګړې او تشدد دوام بیل دي چې عام ولست زیان واړوي بل ګټه ورته نه لري. دغه وزارت ویندوی فواد امان ازادي رادیو ته وویل
ادامه جنگ طالبا و افزایش خشونت
د طالبانو د جګړې دوام او د دې دلیل لوري د تاریخوالي زیاتوالي بیل دي چې د افغانستان خلکو ته زیان واړوي، د افغانستان تاسیسات ویجار کړي او افغانستان شاته بوزي بل هیڅ غټن لري. طالبان له پوځي لارې او د جګړې په وسیله خپل هدف ته نسی رسیدای. دوی باید د افغانستان د خلکو غوښتنو ته غاړه کشیږي، تاریخ خوالي کم کړي او له سولي زولارې دي خپل غوښتنې مطرح کړي.
خپل امان زیاته کړه د طالبانو له لوري د جګړې نه بس کېدابه د سولي پروسې ته هم ځان واړوي. د امریکا او طالبانو د تیر کال موافقه ورسته طالبانو پر بهرنیو پوځیانو حمله درولې، خو پر افغان امنیتي ځواکونو او دولتي مامورینو یې حمله ته دوام ورکړی دی. د دوه هیله موافقه سره سم درست امریکایي پوځیان باید په دې شرط چې طالبان له القاعده او نور تروریستي ډلو سره اړیکې وشلوي تاوتریخوالی کم کړي او د افغانستان له حکومت سره د سولې خبري پیل کړي، د می میاشتې تر لومړۍ له افغانستانه ووزي. تر دې وړاندې څو امریکایي چارواکو ویلي چې طالبانو له حمله القاعده شبکې سره اړیکې نه دي شلولي، خو طالبان دا خبره ردوي. د دې دلیل پرون جمعه خبرداري ورکړ چې کټول بهرني پوځیان د دوه هیله موافقه سره سم په ټاکلي وخت له افغانستانه ونوزي، د هغو خلاف جګړې ته به دوام ورکړي. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې د جګړې د دوام د مرشوبلو او طالبانو مسؤلیت د هغه لوري په غاړه دی چې د موافقه سرغړونه کوي. د افغانستان د سیاسي چارو نظر خاوند خوشحال خلیل وای که څه هم طالبانو د افغانانو خلاف تاوتریخوالی کم کړی نه دی، خو د جګړې دوام به خلک لا ډیر نه لیکري.
د دوه له تړون وروسته خو ډیرو به طرفه نهادونو لکه یوناما د بشري حقوقو نړیوال سازمانونو ټولو تایید کړی چې طالبانو خشونت نه دا کم کړی، بلکې په خارونو کې ویرا وحشت زیات شوی، هدفي وژنې زیات شوی دي. امدارنګه جنگ سوا ده په قندار او پرغنداب او په نور سیمو کې ډیر زیات جنگ سوا په شمال او په د افغانستان په ګور ګور کې جنگ سوا ده او دوی جنگ ته دوام ورکړي، د خلک به کور سوي دي. دوم ک د بایدن د خبر نور سره دوی جنگ د شدت ورکې، نو هغه به ممکن د امریکایي ځواکونو په خلاف جنگ دوی یاد کړی، در حال چې امریکایي ځواکونو په خپل بارکونو کې دي، نو تبند دغه جنگ اثرات په خلکو باندې ده.
د همدار رسول د جګړې دوام به د خلکو اقتصاد چې کورونا او بالا خراب کړي نور هم اخیستمن کړي. د شاغلی خلیل په باور په کار و چې طالبانو له ترلاسه شوی فرصت د سولې لپاره کار اخیستی وي. د طالبانو په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د موافقه په اړه مبهمې خبرې کړې دي. ښاغلی بایدن د پنځشنبه په ورځ د ولسمشر د واګو له ترلاسه کولو وروسته په خپل لومړنۍ خبري غونډه کې وویل په تخنیکی دلایلو ګرانه ده چې امریکایي پوځیان له افغانستانه په ټاکل شوی نیټه ووزي، خو د په عین حال کې وویل چې د امریکا متحده ایالاتونه نه غواړي چې ځواکونه په افغانستان کې د ډیر وخت لپاره پاتې شي. د جرمنی پارلمان پرون په افغانستان کې د خپل پوځیانو د ماموریت موده د راتلونکو کال تر جنوري پورې وغځوله، خو له بل خوا تاس خبري آژانس د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر قوبولوف په خول راپور ورکړ چې د افغانستان په ټاکلي وخت د امریکایي پوځیانو په وتلو کې ځنډ د افغانانو ترمنځ پر جوړجاړي منفي اغیز لرلی شي. د ازادي رادیو د خبر د مرکز د راپور لمخي حاضر ده مد امریکا د متحده ایالاتونو تر مشي لاندې ناتو په افغانستان کې 9000 او شپږ سو سرتیری لري.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
برازیل د کورونا ضد دوه ډوله واکسینونه چې خپل کورنۍ تولید دی معرفي کړل. دا اعلان پرون داسې مهال وشو چې د جنوبي امریکا په دې هیواد کې د کورونا له کبله د مړینو شمیر بي ساري ثبت شو. په همدې حال کې اروپایي ټولنې د واکسین د تولید لپاره ځینې نوي ګامونه پورته کړي دي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
برازیل پرون داسې مهال د کورونا ضد دوه کورنۍ واکسینونه معرفي کړل چې دغه هیواد کې په همدې ورځ 3,650 کورونای ناروغان مړ شول. د جنوبي امریکا په دغه هیواد کې وړمه ورځ د مارچ په 15مه د کورونا مثبت پیښې هم 1,155 وې چې دا ثبت د ریکارډ تر کچې یا تر نورو ورځو لوړ ګڼل شوی دی. د لوړو ارقامو ته په کتو برازیل دا مهال د کورونا ویروس د خپرېدو په نړیوال مرکز بدل شوی دی. برازیل کې تر اوسه څه باندې 3,00,000 کسان په کورونا مړ شوي دي او دا د نړۍ په کچه له امریکا وروسته دویم هیواد دی چې له دې اړخه ډېره مړینه پکې رامنځته شوې. امریکا کې څه باندې 5,48,000 کسان په کووید-19 ناروغۍ مړ شوي دي. په همدې حال کې برازیل خپل دوه کورنۍ واکسینونه د تطبیق لپاره کاندید کړل. دا واکسینونه به لومړی ازمایل کیږي او څو میاشتې وروسته به د تطبیق پړاو ته ځي، خو چارواکي ورته تمه کوي چې دا او په ورته وخت کې د خلکو لخوا د ماسک بندول به چې عام روغتیا وزیر اعلان کړي د ویروس خپرېدا ورو کړي. د برازیل یو واکسین دې ته جوړ شوی چې دغلته د ویروس د پی یو بڼې مخه ونیسي. د ویروس دا بڼه تیر کال د امازون په سیمه کې پیدا شوه او اوس نوې پیښې هم له همدې ویروس سره لوړې کچې ته رسېدلې دي. په امازون ایالت کې روغتونونه تر فشار لاندې دي او ټاکل شوی چې نن د جرمني لخوا مرسته شوی د اکسیجن اتیا وسیلې ورورسیږي. له برازیل سره په څنګ کې چیلی هم د کورونا له کبله نوي بندیزونه اعلان کړي او دغه بندیزونو د دغه هیواد د 19,000,000 نفوس 80% اغیزمن کړي دي. دغه هیواد کې د مارچ په 15مه د کورونا څخه باندې 1,000 پیښې ثبت شوې. بلخوا اروپایي هیوادونه هیله مند دي چې د واکسین بهیر به ګړندی کړي، ځکه د اروپا د درملو د تنظیم ادارې د واکسین د تولید نوې سیمې تایید کړې دي. دغه ادارې اعلان کړی چې د هالند په لیډن کې استرازینیکا، د جرمني په مربورګ کې فایزر بیونټیک او سویس کې د مدرنا واکسین د تولید لپاره سیمې ځانګړې کړې دي.
د کونړ په مانوګي ولسوالۍ کې روختون ته ودانۍ جوړه شوه. د دې دوه پولیسو ودانۍ چارې د 40,000,000 افغانۍ په لګښت په یو کال کې بشپړې شوې. ټول لګښت د جرمني لوري ورکړی شوی دی. د دې موضوع په اړه راپور لرو.
د کونړ والی محمد اقبال سعید روختون ته د نوې جوړې شوې ودانۍ د پرانیستي پر مهال ازادي راډیو ته وویل
دا تعمیر د 40,000,000 افغانۍ په ارزښت باندې یو کال په موده کې جوړ شوی ده او موږ عملاً ګټه اخیستنه ته اوس پر ان شاء الله هغه خدمات چې د ولسوالۍ د شفاخانه په سطح باندې ارزه کیږي هغه به نور تل ته ارزه کیږي.
د خاغلی سعید په خبره چې په ماڼوګي ولسوالۍ او په ټوله پیج دره کې په خوا جنگونه موجود، هر ورځ پکې بمباری او وژنې وي، خلک یې سخت زوري دي او همدا وجه و چې دغه دره د مرګ د درې په نوم یادېدله او له کومې ورځې چې پکې د ولسونو او افغان ځواکونو په ګډو هڅو امنیت ښه شوی نو ورسره د آبادۍ او بیا رغونې چارې هم پیل شوې دي. د ماڼوګي روغتون مشر ډاکټر عبدالبصیر وای په دې روغتون کې د جراحي څانګه، د داخلي څانګه، د ماشومانو د نسایي ولادي، د واکسینو، د خوارځواکو ماشومانو او د عاجلو ناروغانو د درملنې خونی شتون لري. د هغه په خبره چې په خوای د ځای د تنګوالي په وجه په سم توګه روغتي خدمات نشو تر سره کولې.
دغه نو تعمیر شه دا یو لوی تحفه او لوی نعمت چې خدای موږ ترا کزګ دین مخ کې دغه مخکنی تعمیر کې چې موږ د ډیر مشکلات سره مخ یو خدای دلته فاصله ډیره زیاته محدوده و د مریضان د بستر خونه ډیر وړې وي. بعضې سامان نو چې موږ سره وو امکانات نو چې په وتاقونو کې زی په زی کو مریضان د بستر د مریضان نور خدمات د صفایي په نظام کې ډیر مشکلات سره موږ مخامخ وو.
ځای وسیدونکو وای د اسداباد او ماڼوګي ولسوالۍ ترمن سړک کندو کاپر او په حالت ته او پر مرکزی روختون ته د ناروغان رسول ډیر ستونزمنو. اوس چې ورته روختون جوړ شو پر خوختی قومي مشر محمد ظاهر
تومره مشکلات په اسانی کې تشفیکرو کې سره یو مریض چې سره ته ضرورت لري او دلته تداوی شي نو کومره خوشاله.
نوی روختون په درې جری بزمکا او په دوه پوړو کې جوړ شوی چې شپږش خونی او نوري اسانته ویلري. ماڼوګي ولسوالۍ د مرکز اسداباد نه شاوخوا 40 کیلومتر شمال لور ته د غرونو او درو په منځ کې پراته ده.
کابل لوښ د ځنډ ورسته یو ځل بیا د ملي لوبډلې د لوبغاړو ترمنځ د ویشل اوریزې لوب شاهد و. دا لوبه د کمال خان بند جوړېدو په ویاړ وشوه چې پکې د کمال خان ساتونکو لوبډلې د کمال خان جوړونکو په وړاندې برای خپل کړ. د لوبې ته ورغلیو نندارچان ویل خوښتي چې په کوردننه د یوې شېبې لپاره د خوښۍ چانس ترلاسه کړی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کابل کرکټ نړیوال لوبغاله د کمال خان بند پرانستې په ویاړ د یوې شل اوریزې لوب شاهد دی. په دواړو لوبډلو کې چې د کمال خان جوړونکي او کمال خان ساتونکي نومول شوي د ملي لوبډلې او فرست کلاس یا لومړۍ درجه لوبډلو لوبغاړي لوبېږي. نندارچان له اوږده ځنډ وروسته په کابل کې د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبغاړو نندارې ته راغلي او هر یوې ځانګړی احساس لري. د کرکټ د لوبي دوه تنه مینوال ابو بکر او اسمت الله
انتحار انفجار کې قرار لرو ولت مدي ته حسي کې ترسو د خپل جشن خوشالانه همدارنګه خوخي او ملي ولوزي
ډیر خوخم چې داسې یو یار لوب کې ګډون کوم. دا هغه لوب ده چې د کمال خان بند په ویار دغه لوب چمتو شوه.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي هم خوختي چې د کرکټ مینوالو ته د خوخي زمينه برابره کړي. ګلبدین نائب چې د کمال خان ساتونکو لوبډلې لوبډل مشر او د لوبي غواره لوبغاړي هم اعلان شوی خلک آرامي او خوخي ته اړتیا لري او د خوخت دي چې دا چانس برابر کړي. د لوبي ته کابل سربیرا لیوشمیر ولایتونو هم نندار چان راغلی. د دې لوبي تاس یا په چا د نجیب الله زدران په مشرۍ د کمال خان جوړونکو لوبډلې وګټله او د توپ وهنیا بیټنګ پریکړه یې وکړه. د لوبډلې په ټاکلو شول او رونو کې د درې لوبغاړو په اوټ کې دوه سیالي لوبډلې ته د 226 منډو هدف وټاکه. په کمال خان جوړونکو لوبډلې کې حشمت الله شهیدی تر ټولو ډیر یو سل سلور منډې وکړي او تر پای اوټ هم نشو. شوزاد محمدی دویمه خپانه ولو بولاو اتسلور او یامنډي وکړي خو اوټ شو. پسې کمال خان ساتونکو لوبډلې توپه نه پایل کړه او لومړی یو تیز لوب وکړه. تر دې چې شپږلو غاړو پاوټ کې دوی د لوبي په 19 ورګي هدف پورا او بري خپل کړ. په کمال خان ساتونکو لوبډلې کې لوبډل مشر ګلبدین نائب تر ټولو خوځلید. هغه پورا سل منډي وکړي خو لوبډلې بری ته نږدې وچ اوټ شو. رحمان الله ګربز هم خاو تیز لوب وکړه خو په څلوي وخت منډو اوټ شو. دا د افغانستان د کورنی کرکټ یا شپږیزې لیګ وروسته د کابل په نړیوال لوبغالي کې د کرکټ لومړی لوبه ده چې کیږي. افغان کرکټ بورډ وای هڅه کوي چې په کور دننه د دې ډول نور لوبو د کولو زمينه برابر کړي.
د دې لوبي ترڅنګ کابل پروند کاغذ پراند یو فیستیوال کوربه او د میله د مزار شریف او بامیان په شهرونو کې هم وشوه. په دیاره احمد شبر راپور لري.
د کابل پر وزیر اکبر خان غونډې درې رنگ افغان بیرغ رپیشي. خوشاو خوای نن ډیر نور رنگونه تر سرګو کیشي. دا رنگارنګ کاغذ بادونه مخکې د اطلاعات او فرهنګ د وزارت د ځوانانو د موینیت له لوري زلمو یو ته وویشل شو.
بس
خورځینو کاغذ پرانونو لیکل شوی مړ سوله غواړو پر یوه نیم لیکل شوی چې یو زر څوارلسم کال د سولې کال د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د برخې مرستیال ادریس علي کوسی د دې پروګرام د هدف په اړه وویل.
دا برنامه په دری ولایتو په کابل کې بامیان کې او مزار شریف کې برگزار کیږي. دا برنامه هدف دا دی چې ځوانانو سوله غواړي او دا برنامه شعار دا دی چې په 1400 سال کې یا په 1400 سال کې مونږ سوله غواړو او ان شاء الله مونږ هیله لرو ځوانان هیله لري چې په دې کال کې مونږ د جنگ د ختمېدو شاهد یو.
د کاغذ بادونو د فیستیوال د اطلاعات او فرهنګ وزارت د شایان فرهنګي مرکز او د کابل پانتون د محصلانو د ټولنې لوري جوړ شوی دی. البته د یو شمیر نورو پانتونونو مرسته هم ورسره شته. د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پانځي محصل حمایت الله احمدي چې د دې پانتون د محصلینو د ټولنې غړی دی له حکومت او طالبانو غواړي چې سوله وکړي.